Mat wahrscheinlich mal verkehrt dann da mich.
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې زه صفی الله ستان اگزایم تاسو د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته خراغ لاست وایم وړاندې د ازادي رادیو په دغه پروګرام کې اوري د ملګرو ملتو په یو پټ سند کې څرګنده شوې چې طالبانو د هغو کسانو د نیولو لپاره یو لیست چمتو کړی چې له ناټو او امریکایي پوځیانو سره کار کړی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي د طالبانو پر ضد مقاومت په رامنځته کېدو دی.
Талибы пока еще не контролируют, как вы сказали, всю территорию Афганистана.
Талибан ла тросса па Афганистан банди бешпар контрол не лари. Де панчир де вазият па ала рапору нашта. Черта че де мрастиал улесмешер Амрула Сали ау Ахмед Масуд па мишре де мкаумат зваакуна ус мутамаркиз ади.
اروپایی ټولنې او شاوخوا شلو نورو هیوادونو د افغان نجونو او ښځو پر وضعیت اندېښنه ښودلې. افغانستان کې وضع رښتیا څنګه ده؟ د ملي ټلویزیون یوه وینده شبنم دوران وایي
د کله چې نظام بدل شو ما وغوښتل چې خپلې دندې ته ولاړه شم. همدا خپل شهامت مې لاسه ورنه کړ، خو ما ته یې ګواښ وکړ چې تاسو نشئ کولی خپلې دندې ته دوام ورکړئ ځکه چې نظام بدلون کړی دی.
امریکا د افغانستان 10 میلیارد اسعاري زیرمه بلاک کړې، اغېزې څه دي؟
امریکا 10 میلیارد ډالر چې دوی بلاکوي، متاسفانه دا زیرمی اساری زیرمی د داسې بحرانو د پاره لکه اوس چې په افغانستان کې راغل دا په
نور مسایل هم لرو. تر هر څه مخکې د افغانستان سیمي او نړۍ خبرونه واوري. د مهم خبرونو سرټکی، د ناټو پوځي کمیټې د غوڅ ملاتړ ماموریت له شریکانو سره د افغانستان د روانو حالاتو او د خپل منځي همغږیو په اړه ځانګړې غونډه وکړه. د یوګندا د بهرنیو چارو وزیر وایي تر اوسه پورې د امریکا د دې غوښتنې په اړه پریکړه نه ده کړې چې په خپله خاوره کې 2000 افغانانو ته موقتی پناه ورکړي. او د جرمني، فرانسې او برېټانیا د بهرنیو چارو وزارتونو په ایران کې د یورانیم په غنی کولو کې د چټکتیا په اړه د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې د وروستي راپور په اړه په ګډه اعلامیه کې ژور اندېښنه ښکاره کړه. پوره خبرونه. د ناټو پوځي کمیټې د غوڅ ملاتړ ماموریت له شریکانو سره د افغانستان د روانو حالاتو او د خپل منځي همغږیو په اړه ځانګړې غونډه وکړه. د ناټو له اعلامیې سره سم په دې فوق العاده غونډه کې همداراز له افغانستانه د تخلي په اړه هم خبرې وشوې. لکه چې طالبانو کابل نیولی، ناټو او متحدان یې د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې د عملیاتو د جاري ساتلو او د ناټو د دې تړون د متحدانو او نورو د ایستلو په اړه هره ورځ غونډې کوي. د ناټو پر اساس دا تړون او متحد هیوادونه یې د وروستیو پیښو وړاندې د ګډ ځواب لپاره پر همغږۍ کار کوي. د ناټو د بهرنیو چارو وزیران نن جمعه یوه فوق العاده غونډه لري. د یوګندا د بهرنیو چارو وزیر وایي تر اوسه پورې د امریکا د دې غوښتنې په اړه پریکړه نه ده کړې چې په خپله خاوره کې 2000 افغانانو ته موقتی پناه ورکړي. امریکا مخکې تر دې چې د افغانان خپل هیواد ته ولېږدوي، د هغوی د مهاجرت د پروسې د بشپړېدو لپاره غواړي چې د پناه په شرایطو برابر افغانان په درېمګړي هیواد کې میشت شي. یوګندا روانه اونۍ ویلي وو د امریکا غوښتنې ته مثبت ځواب وایي، خو پرون د دغه هیواد د بندنیو چارو وزیر یو دونګو اوویل د دغه هیواد جګپړو چارواکو پر دې موضوع غونډه وکړه، خو تر اوسه پورې پریکړه نه ده کړې. د پارلمان د بهرنیو اړیکو کمیټې ته وویل چې امریکا ورڅخه غوښتي چې د بشري خواخوږۍ له مخې 2000 افغان پناه غوښتونکو ته ځای ورکړي، خو تر اوسه په دې اړه وروستۍ پریکړه نه ده کړې. له یوې تازه نظر پوښتنې سره سم د امریکایانو اکثریت وایي د افغانستان جګړه په دې نه ارزي ده چې امریکا هلته وجنګیږي. د اسوشیتد پریس او د عامه چارو د څېړنې مرکز د لوري په دې نظر پوښتنه کې په درو کې دوو برخو پوښتل شویو امریکایانو ویلي د امریکا دا تر ټولو اوږده جګړه په دې نه ارزي ده چې امریکا پرې دومره وخت لګولی وای. په دې نظر پوښتنه کې 40% امریکایانو د ولسمشر جو بایډن د نړیوالو چارو مدیریت تایید کړی، خو په سلو کې 250 نورو د بایډن د ملي امنیت مدیریت نه دی تایید کړی. هندی رسنی وایي له افغانستان څخه د وارداتو د ځنډېدو له کبله په ډیلي او نورو ښارونو کې د وچې میوې بیه لوړه شوې ده. په ډیلي کې د بادامو بیه هر کیلو له 500 هندي روپیو زر هندي روپیو ته لوړه شوې. د پستې او انځرو بیه هم ختلې ده. د نوې ډیلي د وچې میوې پلورونکي وایي هغه میوې چې له افغانستانه د ښار ته راوړل کېدي بیه له 30 تر 50 سلنې پورې لوړه شوې، خو په دې منځ کې تر ټولو د بادامو بیه ډیره لوړه شوې ده. په افغانستان کې لورسته او پیخو ورسته د کرکټ نامتو لوبغاړي راشد خان پرون د خپلواکۍ د 102 کلیزې په مناسبت د افغانستان لپاره د سولې او سوکالۍ هیله کړې. راشد خان ویلي هیله لري او دعا کوي چې په افغانستان کې دایمي سوله ټینګه شي او پرمختګ ته لار هواره شي. تر دې څو ورځې مخکې راشد خان د افغانستان پر وضعیت د اندېښنې د څرګندولو ترڅنګ له نړیوالو غوښتنه وکړه چې پر روانه ګډوډۍ او جګړه کې افغانانو ته شاوان اړوي. په افغانستان کې یوازینی پاتې یهود وایي چې د طالبانو له واکمنېدو سره سره به له خپل هېواده ونوځي. د نیوز ویک د راپور له مخې 28 کلن زیبولون سمنتوف مخکې ویلي وو چې که بیا طالبان واک ته ورسېدل له افغانستانه ووځي. د اوس ویلي چې له ده سره سره چې میرمن او ماشومان یې په 1990 کال کې اسرائیل ته لاړل، دی په کابل کې پاتې کېږي. او د جرمنی، فرانسې او بریتانیا د بهرنیو چارو وزارتونو په ایران کې د یورانیمو په غنی کولو کې د چټکتیا په اړه د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې د وروستي راپور په اړه په ګډه اعلامیه کې ژوره اندېښنه ښکاره کړه. دغو درو هیوادونو چې د ایران د 2015 کال د اټومي موافقې غړي دي، پرون د ایران اقدامات په اټومي موافقې کې د ایران له ژمنو سره په تضاد کې وبلل. د رواني اونۍ په پیل کې د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې په یو راپور کې وویل ایران خپل 250 ګرامه 40% غنی شوي یورانیم د تیترا فلوراید یورانیمو بنا د 200 ګرامه فلزي یورانیمو د تولید لپاره کارول دي. د امریکا متحده ایالاتونو هم په ایران کې د فلزي یورانیمو د تولید د پراختیا په اړه د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې د راپور په خبرګون کې د اټومي فعالیتونو د درېدو او د خبرو میسته د ایران د حاضرېدو غوښتنه وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي باور لري چې ایران د یورانیمو د فلز جوړولو ته هیڅ اړتیا نه لري. خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. رازو د پروګرام اول مطلب ته. د ملګرو ملتونو په یو پټ سند کې څرګند شوی چې طالبانو د کابل او نورو ښارونو له نیولو وروسته د هغو کسانو د نیولو لپاره یو لیست چمتو کړی چې له ناټو او امریکایي پوځیانو سره کار کړی دی. د ملګرو ملتونو په سند کې دا هم ویل شوی چې طالبانو د عفو له اعلان سره سره د اردو، پولیسو او استخباراتو د غړیو د نیولو لپاره تلاشي پیل کړي دي. اسمت ساروانا او نور جزئیات.
د ملګرو ملتو په یو پټ سند کې راغلي چې طالبانو له دې سره سره چې ویلي دي له خپلو مخالفانو غچ نه اخلي، د هغو کسانو لټون زیات کړی چې له امریکایي او ناټو ځواکونو سره کار کړی دی. دا راپور چې د ملګرو ملتو د ګواښ د ارزونې سلاکارانو چمتو کړی او فرانس پریس خبري اژانس لیدلی، وایي طالبان یو لیست لري چې د هغه پر اساس هغه کسان پکې پنهښ شوي چې باید لومړی ونیول شي. د ملګرو ملتو د سند له مخې تر ټولو ډیر هغه کسان په خطر کې دي چې د افغانستان په اردو، پولیسو او استخباراتي قطعو کې رول درلود. په راپور کې د غراز ویل شوي طالبان د مطلوبو کسانو او د هغو د کورنۍ د غړیو د نیولو لپاره کور په کور تلاشي اخلي. راپور زیاتوي طالبانو د کابل هوایي ډګر ته پلاره او همدارست د جلال آباد په شمول په نورو لوی ښارونو کې د تلاشۍ پوستي جوړی کړي او هغه کسان لټوي چې د دوی له لیست سره سم باید ونیول شي. د ملګرو ملتو دا سند چې د چهارشنبه په ورځ چمتو شوی د ناروې د نړیوال مرکز له لوري لیکل شوی دی. دا مرکز د ملګرو ملتو ادارو ته استخباراتي معلومات ورکوي. د دې مرکز اجرایی رئیس کریستیان نیلیمان فرانس پریس خبری آژانس ته ویلي دوی یعنی طالبان هغه کورنۍ پنهښ کوي چې ځانونه نه تسلیموي، هغوی تعقیبوي او سزا ورکوي. د دې غرض وویل اټکل کوي هغه کسان بچي له ناټو او امریکایي پوځیانو سره کار کړی دی د کورنیو له غړو سره شکنجه ووژني. د ملګرو ملتو په سند کې دا هم ویل شوی چې طالبان نوی جاسوسان ګماري او له دې سره به د دوی د مطلوبو کسانو لیست نور هم لوی شي. طالبانو د یک شنبه ورځ چې کابل نیولې خلکو ته ډاډ ورکوي چې له چا به انتقام نه اخیستل کیږي او ټولو ته عمومي عفو ده. د ډلې تر اوسه پورې د ملګرو ملتو د ورستی راپور په اړه څه نه دی ویلي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي چې د طالبانو پر ضد مقاومت پر رامنځته کېدو ده. لاوروف دا خبره پرون د لیبیا د بهرنیو چارو له وزیر سره په یو ګډ کانفرنس کې د یو خبریال د پوښتنې په جواب کې وکړه. هغه په عین حال کې د ټولو افغان سیاستوالو په ګډون د ټول شموله حکومت د جوړېدو غوښتنه هم وکړه. بیا هم اسمت ساروان ته غوږدو.
روسیه د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون موبایل د طالبانو پر ضد په پنشیر کې د مرستیال ولسمشر امرالله صالحی او احمد مسعود په مشرۍ د مقاومت جبهه د جوړېدو په حال کې ده. لاوروف د لیبیا له بهرنیو چارو وزیر سره له کتنې وروسته خبریالانو ته وویل
طالب پکا еще не контролируют, как вы сказали, всю территорию Афганистана.
طالبان لا تر اوسه په افغانستان باندې بشپړ کنټرول نه لري. د پنشیر د وضعیت په اړه راپور نشته. چیرته د مرستیال ولسمشر امرالله صالح او احمد مسعود په مشرۍ د مقاومت ځواکونه اوس متمرکز دي.
لاوروف په افغانستان کې د یو استازي حکومت د جوړولو لپاره د ټول شمول دیالوګ چې درست افغان سیاسي لوبغاړي پکې شامل وي غوښتنه وکړه. د روسیې د بندنیو چارو وزیر زیاته کړه
کله چې طالبانو عملا کابل او د افغانستان د نور ولایتونو او شهرونو اکثریت ونیوه موږ لا هم د ملي ډیالوګ ملاتړ کوو چې دا ستازندوی حکومت جوړېدا ممکنه وي. دا به د افغانستان د خلکو په ملاتړ نتیجه ورکړي.
پنشیر
دره چې د کابل په شمال ختیځ کې ده یوازینی ځای ده چې لا هم طالبان نه دي ورغلي. د هغو تصویرونو له مخې چې په ټولنیزو رسنیو کې شریک شوي امرالله صالح او احمد مسعود د طالبانو پر ضد چریکان راټولوي. مسکو ظاهرا د طالبانو لاسته د کابل لویدو ته خوشبینه دی او غواړي چې له هغو سره اړیکې ټینګې کړي. تر دې وړاندې روانه اونۍ د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف په کابل کې له طالبانو سره ولیدل او خپل دا کتنې مثبت او رغنده وبلله.
امریکا متحده ایالاتونو ویلي چې د افغانستان شاوخوا 10 میلیارډ ډالر اسعاري زیرمه بلاک کړې ده. اسمت ساروان په دې موجود کابل پانتون د اقتصاد د پوانزي له استاد تاج محمد تلاش سره مرکه کړې او لمړی ورته ویلي چې د امریکا دا اقدام څه اغیز لرلی شي.
امریکا 10 میلیارډ ډالر چې دوی بلاکوي متاسفانه دا زیرمه اسعاري زیرمه د داسې بحرانو د پاره لکه اوس چې په افغانستان کې راغل دا په بهرنیو هیوادونو کې ساتل کیږي او اصول دا دي چې ترڅو په یو هیواد کې مطلق سیاسي نظامی او اقتصادي ثبات نه وي او یو بل هیواد په حاکم وي په د سیاسي او نظامی او اقتصادي نظام باندې نو متاسفانه هغه قوي اساسی اقتصادی اسعاری زیرمه بیا په بل هیواد کې ساتل کیږي چې هغه دریم هیواد وي او د بلاک او د ایکسپایر او د راکړې ورکړې کلی هم متاسفانه بل هیواد کې وي په دې خاطر چې په هغه هیواد کې ثبات نه وي او د بلاک هم معیارونه موجود دي. کچیرته حکومت د امریکا اکثریت غوښتنې ام تر سره کړلې او عملی جنبای غوړه کړله بیانو د دې بلاک حق یوازې امریکا نه لري بلکې اکثریت هغه ایوادونه چې د دې په بلاکولو په سیستم کې د امریکا هم غږی دي هغه ورته وی چې دا معیارونه مراد سوي دي تاسو دا زیرمه لطفا د بلاک له سیستم څخه وباسئ.
د اسعاري زیرمه ډیروالی او کموالی د یو هیواد لپاره څومره اهمیت لري؟
دا په اقتصادي نظام باندې ډیر زیات تاثیر کوي. کله چې اسعاري زیرمه څومره لوړی وي هغومره د هغه هیواد مالی ثبات مالی موارد او همدارنګه پولی موارد ثابت وي. د اسعارو خارجي اسعارو د لپاره ټیټ او لوړ کیږي زر نه او همدارنګه مصرفي او تولیدی مواد و ظرفیت هم لري چې په داخل د یو هیواد کې تولید سي او بل اخره وکولی سي چې هغه هیواد هم مالی ثبات او هم صنعتي ثبات ترلاسه کړي. نو د یو هیواد مالی زیرمی دغه هواد مالی او پولی ثبات تضمینوي. د پولی ثبات په اساس باندې منطقوي پروژې، داخلي پروژې، ډونری پروژې، حتی نړیوالې پروژې هم کولای شي چې په ډیر اسانه تطبیق سي او راکړه ورکړه وسی. مثلا ډیر ساده مثال کولای سم چې د زیرمو ته په کتو سره حتی افغان حکومت کولای شي چې نړیوالې الوتکې پرول او پریل کړي، او ترڅنګ کولای شي چې اصله واخلي واخلي او وریک، او همدارنګه کولای شي چې نظامی تجهیزات په واخلي، همدارنګه کولای شي چې خام مواد په واخلي، همدارنګه کولای شي چې غټي کمپنیانې د معدن او زراعت او ترانزیت او نورو فاکتورونو په اساس افغانستان ته راجل کړي او د دغو زیرمو په اساس تضمین ورکړي.
د کابل پانتون د اقتصاد پوهنځي استاد تاج محمد تلاش و چې د امریکا لخوا د افغانستان د لس میلیارد ډالر اسعاري زیرمې د بلاک یا بندولو په تړاو خپل تحلیل له موږ سره شریک. اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې واورئ.
هیل رسپانه لیکي افغانستان د دوهم ځل لپاره د داسې چالاسونو تلویدلی چې د منځنیو پیړیو نظر لري، او دا د هغو افغانانو لپاره چې په معاصره نړۍ کې مدرن ژوند غواړي یوه تراژیدي ده. دغه کسان اوس هڅه کوي چې له افغانستانه ووځي. بلې امریکایي ورځپاڼې واشنگتن اگزیماینر د دې کسانو په اړه مقاله خپره کړې ده. د دې مقالې په پیل کې د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزیر په وینا راغلی دي چې امریکا په افغانستان کې دومره ځواکونه نه لري چې له هغو امریکایانو او افغانانو سره چې د وتلو جوګه دي مرسته وکړي. د ورځپاڼې په باور شاوخوا شپږ سره امریکایي پوځیان په کابل کې د حامد کرزي د هوایي ډګر امنیت ساتي، او له افغانستانه د شوي شمنې له مخې د ټولو امریکایي پوځیانو د وتلو لپاره تر دوو اونیو لږ وخت پاتې دی. واشنگتن اگزیماینر وړاندې لیکي چې د حامد کرزي هوایي ډګر ته تللې لار د طالبانو په لاس کې ده، او پر دې مزدحم سړک هغو خلکو ته چې بیروبار جوړوي ګواښ کوي او وهیې. ورځپاڼه بیا لیکي چې د امریکا سفارت هم په کابل کې تر میدان پورې د خلکو د خوندي تګ تضمین نه کوي. وروسته تر دې چې طالبانو د اکشن بی پرس کابل ونیو، د امریکا دفاع وزیر لوید آسټن په خپل لومړي مرکه کې ټینګار وکړ چې د هغو امریکایانو مخه نه ده نیول شوې چې هوایي ډګر ته لاړ شي چې پاسپورت لري او په دې برخه کې له طالبانو سره موافقه هم شوې ده. پولیټیکو خبرونه هم پر همدې موضوع لیکنه خبره کړې ده، او لیکي جمهور غشتون کې د ولسمشر بایدن پر اداره انتقاد کوي چې ولې له افغانستانه ځواکونه وایستل. د خبرونه په باور جمهور غشتون کې په دې برخه کې یو خوله دي، خو په افغانستان کې د امریکا د متحدانو د پریښودو پر سر د یو شمېر جمهور غشتون کو نظر بدل دی. د پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ وخت په امریکا کې د کډوالو لزړی پالیسي سره مخالفت کړه. اوس چې د امریکا په زرګونو افغان متحدان د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته د طالبانو له لوري له ګواښ سره مخامخ شوي دي، د خبرونه په باور دا مسأله پیچلې کړې ده. ګارډین ورځپاڼې بیا د ملګرو ملتونو د پخوانی مرستیال مارک مالوچ براون لیکنه خبره کړې ده. د دې مقالې په پیل کې ښاغلی براون لیکي د 1980 کلونو په ترڅ کې چې د ملګرو ملتونو د پلان جوړونکو په توګه کار کاوه، ورته تراژیدي لیدلې وه چې د شوروي اتحاد پوځیان له افغانستانه وتل. بیا د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام د مسول په صفت د طالبانو تر سقوط وروسته د بیا رغاونې د هڅو شاهد و. دې بیلې کې د ملګرو ملتو امنیت شورا باید سمدستي لاس پکار شي، چې په افغانستان کې د یوناما ونډه چې له کابل پرته په نورو ولایتونو کې استازي لري پیاوړي شي. شغل براون په دې مقاله کې د ته مشاره کوي چې په افغانستان کې بشري وضعیت ته ژور اندېښنه لري، او لیکي چې په اوړي کې لا د راپورونو له مخې د افغانستان نیمایي خلکو بیړنیو مرستو ته اړتیا لرله. د دغه هیواد له لسو کسانو یو تن له خپل کوره بې ځایه شوی دی. شغل براون پر دې ټینګار کوي چې د افغانستان د وضعیت ښه کېدو لپاره باید د ملګرو ملتونو ونډه پراخ شي، او په دې برخه کې هم د افغانستان دننه واکمنان او هم ټول نړیوال مرسته وکړي.
اوس هم په دې اړه راپور درته خبرو چې د امریکا حکومت دغه هیواد ملکی الوتکو ته اجازه ورکړي چې کابل ته الوتنې وکړي. تمه ده دغه الوتکې د امریکا د دفاع وزارت په اجازه د هغو زرګونو کسانو په انتقال کې مرسته وکړي چې په کابل کې ایسار دي. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته. د امریکا د هوایي چلند فدرالي ادارې چار شنبه ناوخت د امریکا ملکی الوتکو او پیلوټانو ته اجازه ورکړه چې کابل ته پرواز وکړي څو د زرګونو کسانو د لیک په برخه کې د غیواد له پوځیانو سره مرسته وکړي. رويټرز خبري اژانس د امریکا د هوایي چلند فدرالي ادارې د اعلامیه په حواله راپور ورکړی چې د کابل هوایي ډګر ته ټول مرستندوی پروازونه باید د امریکا د دفاع وزارت په اجازه ترسره شي. د اعلامیه لمخې دفاع وزارت یا پینټاګان په خپل لدی امر مستثنا ده. د پینټاګان چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي چې آیا د کابل نړیوال هوایي ډګر څخه بد زرګونو کسانو د لیک لپاره د ملکی برخي لپیلوټانو او الوتکو استفاده وکړي کڅنګه. امریکا داسې وخت کابل ته د خپل ملکی الوتکو د الوتلو اجازه ورکړي چې دا 15 ورځ د طالبانو په پلازمینه کابل ولکټینګ کړي. خارته د طالب وسلوالو پراتک سره لزګونه زره کسانو د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر په لور وخوځیدل او هر یو هڅه کوله چې پښته الوتکو کې ځانونه له افغانستان وباسي. خود راپورونه لمخې امریکا او نور اروپایي هیوادونو هغو خلکو ته چې تمه د دوی ولیکدوي مخکې لمخکې احوال ورکړي او بیل سند څوک په الوتکو کې نوړي. د خلکو د غنی غونی د کمولو لپاره په هوایي ډګر کې لومړی ورځي شته امریکایي پوجانو او طالب وسلوالو هوایي دزي هم کړی دي. مخکې ورځو کې د یو شمیر خلکو د مرګ جوبلي راپورونه هم خبره شوی وو. تازه ازادي رادیو ته د کابل یوې اوسیدونکو د یو پیغام په استولو ل طالب وسلوالو شکایت کړي چې په هوایي ډګر کې په ورټولو عام خلکو ډیر زور زیاتای کوي.
خلک وهل تکول چا سره چا سندونه دي هغه نه پیډي سي تیرسي او دا چې خلک ومس هجوم ورواړي د څوک اسنان لري هغه ولړ دي مالته نو یو ظلم ستم د خزو خزي و هي ساړيان و هي شلاق ور سره ده راځي کړي د خلکو په منځ کې سمامي په هر چا ولګري هیڅ فرق ورته نه کیه.
طالبانو لا په خلکو باندې زور زیاتی دي شکایتونو په تړاو کوم تبصره نه کړي خو خواله رسنیو باندې غنو خلکو د هوایی ډګر د نظم په ساتنه کې د امریکایانو او طالبانو د پاتراتلو ترڅنګ هغه کسان هم ملامت کړي چې په هوایی ډګر کې ګډوډي رامنځته کړي ده. د سپینې ماڼۍ چارواکو د چهارشنبه ناوخت د اگست 14 ویل د اگست 14 تر اوسه پوری کابو شپږ زره کسان له افغانستان څخه د هیواد ته لیږدول شوي دي. د امریکا دفاع وزارت د دوشنبه پر ورځ د کابل د نړیوال هوایی ډګر کنټرول په لاس کې واخیست. د امریکا د ولسمشر جو بایدن د پریکړې له مخې زرګونه امریکایي پوځیان د عسکرو د خوندي استلو د بهیر لپاره په کابل هوایی ډګر کې میشت شوي او خای د اگست 13 ورهاخو هم امریکایي ځواکونه هلته پاتې وي څو د وتلو بهیر په بشپړ توګه سرته ورسیږي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د مقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو څپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9470 1000 او 15090 مندل شي.
اروپای ټولنی او نږدې شلو نورو هیوادونو په افغانستان کې د طالبانو له واک تر رسیدو وروسته د افغان جنو او ښځو پر وضعیت ژوره اندېښنه ښکاره کړه. دوی ویلي داسې راپورونه یې ترلاسه کړي چې طالبانو ځینې ښځې له کاره منع کړي دي. عصمت ساروان او نور جزئیات.
اروپایي اتحادیې په یوه ګډه اعلامیه کې د افغان ښځو او نجونو په اړه ژوره اندېښنه ښکاره کړه. اروپایي اتحادیې د اعلامیه له افغانستان د امریکایي پوځیانو له وتلو او د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته له 1900 هیوادونو سره په ګډه خبره کړې ده. البانیا، ارجنټاین، برازیل، کاناډا، چیلی، کولمبیا، کوستاریکا، اکوادور، السلوادور، هندوراس، ګواتمالا، شمالي مقدونیا، نیوزیلند، ناروې، پاراګوئ، سینیګال، سویس، بریتانیا او د امریکا متحده ایالاتونو د افغان ښځو او نجونو او د هغوی د زده کړو، کار او آزاد تګ راتګ د حق په اړه اندېښنه شولې او ویلي دي پر هغو کسانو ژغ کوي چې پر افغانستان ولکه لري چې په دغه هیواد کې د 14 میلیونو میشتو ښځو ساتنه وکړي. د افغانستان د ملي تلویزیون وی وایاندې شبنم دوران په ټولنیزو رسنیو کې په یو خبره کړې ویډیو کې ویلي چې ورته ویل شوی چې نظام بدل شوی او نور شزی تلویزیون ته ورتلای نشي.
من نن وغوښتل چې د کلچ نظام بدل سو ما وغوښتل چې خپل دانې ته ولاړ سم ام د خپل شهامت مې لاس ور نه کړ خو له بعد مرغ چې ما ته اجازه را نه کړ سربیره پر دې چې ما کارت هم درو دغه نری نه کار کوم کې زموږ چې و هغه د کارت په لرلو سره هغه په باندې بریالي شو چې دفتر ته لاش کومه ته غواخو کړ چې تاسو نشئ کولای خپل دانې ته دوام ورکړئ ځکه چې نظام بدلون کړی دی.
په نیویم لسیزه کې طالبانو د خپلې واکمنۍ په موده کې افغان ښځې له لومړنیو بشري حقونو لکه تعلیم څخه بې برخې کړي وې. خو روانه اونۍ د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد په کابل کې په خپله لومړنۍ خبري غونډه کې ژمنه وکړه چې دوی به د ښځو حقونو ته درناوی وکړي، اجازه به ورکړل شي چې د شریعت په چوکاټ کې تعلیم وکړي او کار وکړي. اروپایی اتحاد وایي چې راپورونه یې ترلاسه کړي چې طالبانو هغو ښځو ته چې په بانکونو کې کار کوو ویلي دي چې نور کار ته دوام ورنه کړي.
ژوند
آزادي خزینه په سر اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وه منګوله وخت درشري
پوهنه
چې موږ په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په ځمکه کې نو.
آزادي رادیو 1290 منځنۍ چپه او اف ام 100.5 چپه.
ازادي رادیو ته غواګاستو سم د کرکټ پاړه راپور. د افغانستان د کرکټ بورډ وايي په سریلانکا کې له پاکستان سره د یوورځنیو سیالیو لړۍ نه ځنډوي او راتلونکي میاشت به د شپږیز کرکټ اتلولي هم په کابل کې تر سره کړي. د بورډ چارواکو پرون مازیګر ازادي رادیو ته ویل د طالبانو له لوري د افغانستان نیول به پر کرکټ بعد اغیز ونه کړي، خو شنونکي وايي تر هغه چې د هغه هیواد سیاسي وازه روخانه نه وي د کرکټ راتلونکي په اړه دقیق څه نشي ویل کېدای. په دې اړه پام وکړئ د اسرار عالم مومنت بشپړ او تفصیلي راپور ده.
په داسې حال کې چې کابل طالبانو نیولې او د افغانستان حکومت ړنګ شوی، افغان کرکټ بورډ وایي له پاکستان سره به یې د درې ورځنیو نړیوالو میچونو سیریز چې د راتلونکي میاشت په لومړۍ اونۍ کې به په سریلانکا کې پیلېږي نه ځنډوي او پر خپل ټاکلي وخت پکېږي. کرکټ بورډ دا هم وایي چې د راتلونکي سپتمبر میاشتې په لسمه نیټه به د شپږیز کرکټ لیګ اتم پړاو لوبې د اتو لوبډلو ترمنځ د کابل په نړیوال کرکټ لوبغالي کې هم پیلېږي. د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک په 19 اگست مشالې ډوته ویل چې طالبان ورته ډاډ ورکړي چې خپل کرکټ ته دوام ورکړي. نوموړی وایي کرکټ لوبډلې یې د پاکستان خلاف سیالیو لپاره د اگست له 13 مشکونه پیل کړي دي.
هیڅ نو مشکل نشته، هیڅ نو خبره نشته، هر څه نورمال خپل مخ ته بیایو او ان شاء الله چې لوبډلې په پوره تیاری سره د پاکستان په وړاندې درېو نړیوالو 500 لوبو کې بلوبېږي. د هغه لوبې دي چې د وډی ایس پر لیگ پورې اړه لري، یعنی د همدغه لوبو نه د لوبډلو امتیاز شمېرل کیږي او د هغې په اساس باندې بیا لوبډلې نړیوال جام ته مستقیم لاره پیدا کوي. نو د افغانستان کرکټ لوبډله دا اوس هم تمرینات کوي او د تیاری په حال کې دي او ان شاء الله چې ژربا سریلانکا ته ولاړ شي.
دا وخت په افغانستان کې زرګونه افغانان چې هڅه کوي له هیواد اوځي کابل ایرپورټ ته یې مخه کړي او د ډېرې ګڼې ګوڼې له کبله د څو تنو مړه کېدل هم رپورټ شوي. د افغان کرکټ بورډ د رسنیو مشر حکمت حسن هم ویره لري چې حسینه د کابل ایرپورټ د بندېدو له وجې د دوی لوبډله د پاکستان خلاف د میچونو کول لپاره سریلانکا ته له تلو څخه پاتې شي. البته حکمت حسن په 19 اگست مشالې ډوته ویل چې دی دا فکر نه کوي چې د طالبانو واکمنېدو سره به کرکټ ته کوم تاوان ورسیږي. د ده په خبره ځکه چې دوی پخوا هم هغو سیمو کې میچونه کړي چېرته چې طالبانو کنټرول درلودو.
چې کرکټ خو تقریبا دغه شروع نه تر اوسه پورې زموږ لوبغاړو په ټولو ولایتونو ته سفرونه کول او هلته به لوبې کولې، هغه سیمو ته به تلل چې هغه د طالبانو تر واک لاندې وي. په دغه اساس باندې زه فکر کوم کرکټ ته هیڅ مشکل او مسله نه جوړېږي او بل موږ ته ډاډ هم راکړل شوی ده طالبانو د خوانه چې کرکټ ته به هیڅ مسله نه وي او تاسو کرکټ بورډ خپل کارونه نورمال او مغاسي چې پخوا مخکې تلل مغاسي وساتي.
افغان کرکټ بورډ چارواکو مشالې ډوته ویل چې لوبغاړي په تیاری او بوخت یو نشي کولای چې په موجوده حالاتو کې له رسنیو سره خبرې وکړي. د غرض د افغانستان پر خوانی کرکټر کریم صادق په ګډون نورو پخوانی لوبغاړو ته هم فون وکړ خو هغه هیڅ جواب را نکړ. خو چې کله په 15 اگست طالبانو کابل ونیو نو د افغان ملي کرکټ لوبډلې نامتو الراونډر راشد خان په خپل یو ټویټ کې همدومره ولیکل امن. همداراز په 19 اگست یې بیا په یو بل ټویټ کې ولیکل چې موږ د پرامن پرمختلل او متحد افغانستان لپاره امید لرو او دعا کوو.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای شئ او خپل پیغام سپټولای شئ. شمیره دا ده 0042 022 1 2 4 1 1 5. شمیره بیا وایم 00 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
ازادي رادیو تا وګیاست دولس پګنوي منځنۍ چپا او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوو. کولای شي د ازادي رادیو پروګرامونه د سهار لو د ماخام تر وو د افغانستان هر ځای کې چې یاستې پم دغه چپو باندې وورم. درنګ کې انټرنیټ مسموي په افغانستان سربیره د نړۍ په هر ګوټ کې په ازادي رادیو دات کام کې زموږ پروګرامونه اوریدل شي. په دوی منی مای کې چې په څو شیبو کې پایل شي 219 پروګرامونه لرو، د خزو لپاره ځانګړی پروګرام او د کور کلی رادیو ډرام. خو تر هغه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه، ځکه چې وخت په افغانستان کې د سهار اته نیمې شوې. د ناتو پوزي کمیټې د غوڅ ملاتړ ماموریت له شریکانو سره د افغانستان د روانو حالاتو او د خپل منځي همغږي او پاړه ځانګړي غونډه وکړه. د ناتو له اعلامیې سره سم په دې فوق العاده غونډه کې همدارز له افغانستان د تخلیه پاړه هم خبرې وشوه. د یوګندا د بهرنیو چارو وزیر ی او دونګو وایي تر اوسه پورې د امریکا د دې غوښتنې پاړه پریکړه نه ده کړې چې په خپل خاوره کې 2000 افغانانو ته موقتی پناه ورکړي. لیوی تازه نظر پوښتنې سره سم د امریکایانو اکثریت وایي چې د افغانستان جګړه په دې نه ارزیده چې هلته امریکا و جنګیږي. هندی رسنۍ وایي له افغانستان څخه د وارداتو د ځنډیدو له کبله په ډیلی او نورو ښارونو کې د وچې میوې بیه لوړه شوې ده. په ډیلی کې د بادامو بیه هر کیلو له 500 هندي روپیو زر هندي روپیو ته لوړه شوې ده. په افغانستان کې لورستي او پیخو راورسته د کرکټ نامتو لوبغاړي راشد خان پرون د خپلواکۍ د 102مې کلیزې په مناسبت د افغانستان لپاره د سولې او سوکالۍ هیله وکړه. راشد خان ویلي هیله لري او دعا کوي چې په افغانستان کې دایمي سوله ټینګه شي او پرمختګ ته لار هواره شي. په افغانستان کې یوازینی پاتې يهود وایي د طالبانو له واکمنېدو سره سره بل خپل هیواد ونه وزدي. دوش پیتا کلن زیبولون سمنتوف مخکی ویلیو که طالبان وقت ورسیگی دیل افغانستان وزی. او د جرمنی، فرانسی و بریتانیا د بحرانوی چار وزارتونو په ایران که د یورانیم و پا غنی کولو که د چطکتیا پارا د اتومی انرژی د نریوالی داری د ورستی راپور پا تراو پا گده ایلامیا که جواره اندیخنه خکاره کرده. لاند خبرونه مو واوریدل. کولای شي د دوه خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو دات کام کې ولولې. دوی منی مای پیلو مخکې لدې چې 219 پروګرامونه درته خبر کړو. ورزو یو راپورټ له کابله، کابلیان لا هم خپل عادي ژوند ته نه دی راګرځیدل. ځینې له ازادي رادیو سره په خبرو کې وایي لتیرو څو ورځو رئیس ټول مارکیټونه، هټۍ او سوداګریز مرکزونه تړل شوی چې دغه چارې د خلکو سختي اندېښنې راپورته کړې دي. لبلې خو بیا طالبانو په خپلې وی تازه اعلامیه کې د افغانستان ټول سوداګرو ته د خپل فعالیتونو د ډاډ ورکولو د ترسره کولو ډاډ ورکړی دی. په دې اړه باندې یو راپور له کابل لرو. تر هغه وروسته 219 پروګرامونه نیمه نړۍ د ښځو لپاره ځانګړی پروګرام او کور کلی مه هیروئ.
دلته په کابل کې لا هم ژوند عادي حالت ته نه دی ګرځېدلی. بانکونه، هټۍ، سوداګریز مرکزونه او صرافیانو خپل فعالیتونه بند کړي دي. د دغه ښار ځینې اوسیدونکي وایي د روانو حالاتو دوام ناورین زیږوونکی دی. کریم کتاب پلورنځی لري. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې روان حالت خوشنونکي ښیي.
مجاهدین راغلی دي کابل ښار ته، جنگ او بدبختی ډیره شوې ده، مارکیټونه تړلي دي، نور بعض مشکلاتونه دي. نو هغه څه مونږ اورو نشو کولای دغه مشکلاتونه دي. ژوند څو مبارزه به ورسره کوو.
د دې ښار بل اوسیدونکی فخرالدین بیا د امنیت له اړخه خوښي ښیي، خو د هیواد نامعلوم برخلیک اندېښمن کړی.
امنیت فلحال کابل کې ښه ده او خلک نگرانی لري د دې لپاره چې د منګه د مملکت صحیح مشخصه نه تر دې دمه. نو دا چې مشخص ان شاء الله به خلک کول شي چې دغه تشویش بوونه کې.
د رواني اونۍ د یک شنبه په ورځ طالبانو د کابل په ګډون د افغانستان د ډیرو ولایتونو واک په لاس کې واخیست. دوی کابل پرته له جګړې ونیو او خپل جنگیالي د دې ښار په ګوټ ګوټ کې ځای پر ځای کړ. په ورته وخت کې د طالبانو ویان زبی الله مجاهد په تازه اعلامیه کې ویلي چې طالبان له ټولو خواو سره د خو سوداګریز اړیکو لپاره ژمن دي. د غډل له دې وړاندې هم په خپل اعلامیو کې ویلي و چې د خلکو خوندي ساتل له هر اړخه لومړیتوب دی. دا په داسې حال کې چې د ځینو خبرو شوی راپورونو پر بنسټ طالبانو د کابل ښار په ځینو سیمو کې له خلکو شخصي موټرې اخیستې او ان تر دې چې د زینو کورونه هم تلاشی کړی دي شي دغه څه بیا دوی ردوي.
نیما نړۍ
خسر د میان خلیم را باندې ولګول
امریکا کمپنۍ ته زه د مال تر لیګم من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و ژاړم د مشمن سره په ساکینانو زم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام د نیمه نړۍ خبرونه ته خراغلاس د دې اونۍ د خبرونې موضوع د میړل خو د میرمنې شخصي و کورنۍ ته سپارل ستونزې ته ځانګړې شوې ده. په افغان ټولنه کې یو شمېر نارینه غواړي چې خزې تل د مور او پلار منونکي ووسی ترڅو یې پر ځان د مور او پلار حق ادا کړي او کورنۍ ته خپل وفاداری ثابت کړي وي. خو آیا په دې کار سره به یې د خپل خزې حق تر پښو لاندې کړي نه وي؟
حقوقي او شرعي لحاظ باندې یو سم کار نه ده، د ښځې حق هم سوځول کیږي.
کله چې ونجلې واده کیږي د پلار کور د میړه د کور په هیله پریږدي، له میړه څخه یې هیله چوي
چې ما غوښته چې زه ما خواد ما څنګه اوسی نو ما به د دې سره هر ځلې ما د دې ظلم د خواخي او د خسرګنې د ټولو ظلمونه به ما پر ځان باندې منله.
کمیړه د تاوتریخوالي پر وړاندې ل خپلې ښځې ملاتړ ونه کړي، خزباله څه ډول حالت سره مخشي.
کزي ډېر حساسه روحيه او روان لري، کچيري په مناسب ډول مناتړو نشي دغه خزيرې انزوا خواته زي او بل اخر په خفګان او ناامیدي باندې ختکیږي.
موږ هڅه کړې ده چې په دې خبرونه کې یادو پښتنو ته ځوابونه پیدا کړو. اوس به راپور واورو چې دیوی متضررې خزي په غټ پیلېږي.
از ما خاون چې ما سره واده وکړي نکاح یې وکړل، د واده بشپړ باندې ما ته ویله ته که زما رضایت غواړې، زما سره ژوند غواړې، نو زما د مور زما د پلار د دې عزت پکې، که دې نستانه خوشاله و زه به ستانه خوشاله یم، او که دې ستانه خوشاله نه مې په کار نه مې زه ستا در سره تیریږم، مګر نه د مور د دې در سره نه تیریږم. خو په دا باندې چې زما ژوند چې ما غوښته چې زه زما خاون ما څنګه نو ما به د دې سره هر ځلې ما د دې ظلم د خواخي او د خسرګنې د ټولو ظلمونه به ما پر ځان باندې منله. ما اولادونو ته به هم دوا نه راته کول، دغه یوناني دوا به په کور کې راته راکولې، ما به غوتور کول چې دی به خسه ډاکټر ته به هیڅ کله اجازه نه راته کول. قام او خشګري او د خپل کورنۍ نه پرېږدي، یعنی زما در سر تیریږي خو د غو در سر نه تیریږي.
دا د کابل ولایت اوسیدونکې فاطمه وه. د هغې په خبره میړه یې تل ورته وایي چې د پلار او مور هر خبره به میمنه، ان تر دې چې خپل ماشومان به هم د هغې د اجازه پرته ډاکټر ته نوړي. فاطمه ته ورته مدینه هم راته د خپل نږدې خپلوانو کیسه کوي. هغه وایي د کاکا لور یې د خواخي او خسره د اجازه پرته د پلار کور ته د تاک واک هم نه لري. هغه په دې اړه زیاتوي:
زما یو د کاکا لور د سلور کال کې چې واده یې کړی دا او دوه ماشومان لري، خو په دغه سلور کال کې دا هیڅ خپلواک نه لري. ټول صلاحیت د خواخي پلاس کیده. کله چې غواړي چې ډاکټر ته لاړ شي یا ماشومان نه جوړ کیږي، غواړي چې دوی ډاکټر ته بوزي، نو باید خپل خواخي نه اجازه واخلي. همداسې کله چې غواړي پلار کړه لاړ شي، باید خواخي نه اجازه واخلي. کله چې خپل میړه ته وایي چې دلته واده ته زه غواړم واده ته لاړ شم یا کوم بل ځای میلمستیا ده غواړم هلته لاړ شم، نو میړه ورته وایي زما د مور نه اجازه واخله. میړه هم هیڅ صلاحیت نه لري، ټول صلاحیت د خواخي.
ډیر شمیر افغان نارینه داسې روزل شوی چې غواړي د خپل مور سره د خواخوږي او ګرانښت په دود خپل خزا د حقوقي په واک او د هر امر منونکي کړي، خو په دې کار سره یې په ناپامۍ د یوې بلې خزې ژوند ورتریخ کړي. د کابل ولایت اوسیدونکو امید هم وایي چې خزی ته یې ځکه د خپل مور او پلار د تابعداري ویل چې خزی زیات دي، خو مور او پلار بیا نه پیدا کیږي. هغه په دې اړه داسې وایي:
پلار، مور، خور، ورور بیا پیدا کیدونکي نشته او نه پیدا کیږي. شزه بیا هم پیدا کیږي، زوی بیا هم پیدا کیږي، لور بیا هم پیدا کیږي، خو د مور او پلار اولاد او مور او پلار بیا نشي پیدا کولای. همیش کوشش وکړي چې د مور او پلار عزت وکړي او د خپل د مور او پلار سره نظر اوسه. ما په لومړی شپه کې ورته دا توسه کړې و چې ګوره کچیر ته مور او پلار خوشاله و د تا نه فکر وکړ چې زه درنه خوشاله یم، او کچیر ته مور او پلار مې خپه و نو فکر وکړ چې زه هم درنه خپه یم. هغه ته چې کوم ما توسه ورکړې ده، هغه زما په خبرو باندې عمل کړی ده او همیشه به کوي او بیا به هم کوي.
د افغاني دود لمخي واده کړی ځامن د خپل کورنۍ سره ګډ ژوند کوي. په افغانستان کې ګڼي کورنۍ د اتفاق او یو موټی ټوب بیلګه ګڼل کیږي.
د کورنۍ ټول غړي هڅه کوي چې د کورنۍ په یو موټی پاتې کېدو کې خپل ونډه وساتي، خو ځینې نارینه بیا غواړي چې خپل دغه ونډه د خپلې ښځې په تابع کولو سره ترسره کړي. دوی خپلې ښځې اړباسي چې د مور او پلار هرې پریکړې ته یې غاړه کېږدي. دا ډول نارینه د خپلې ښځې پر وړاندې د خپلې کورنۍ د هر ډول تاوتریخوالي ملاتړ کوي. ښځه مجبوروي چې د خسرګنۍ هر ډول چلند وزغمي او له ځانه تېرېدنه وښيي. خو د حق پرته د میړه لخوا د ښځې مجبورول او اړ ایستل څه ډول عمل دی؟ د دې پوښتنې ځواب به د حقوق پوه سبحان مصباح نواورو.
د نکاح د عقد پر بنسټ یو سلسله حقوق او وجایب د ښځې او د میړه ترمنځ رامنځته کیږي چې هغه حقوق له شرعي او حقوقي لحاظ نه پرته له ښځې او میړه بل چاته نه ورسپارل کیږي. نو اوس دا یو عرف ده چې میړه د دې لپاره چې خپل مور، خور، ورور یا پلار یا مشرانو ته احترام قائل شي او دا دی بل دی خزی وار نور تور کوي، دا سربیره پر د چې په حقوقي او شرعي لحاظ باندې یو سم کار نه ده، ټکر کې کار ده، بلکې د خزی حق هم سوځول کیږي. په ټولنیز لحاظ ډیر ستونزې راولاړې کړي او د دې کارونو نه باید ډډه وشي په هر حالت کې.
خزه او میړه د اسلامي فقه پر بنسټ یو پر بل زیات حقونه لري چې دواړه لوري په پوره کولو مکلف دي. دینی عالم مولوی احسان الحق حنفی وایي میړونه باید د خپل خزو حقونه د نورو حقدارانو د حقونو په څیر په پام کې ونیسي.
لکه څنګه چې دی او چا مور حق لري، همداسې میرمنه هم حق لري. په همدغه اساس باندې کچیر ته هدف داسې وي چې په غیبه نه ظلم کیږي، میړه پښتنه نه کوي، خواخه سره ظلم کوي، خسر ظلم کوي، یندرور سره ظلم کوي، لیور سره ظلم کوي، بل ور سره ظلم کوي، او خاوند په وړاندې چوپه خوله پات لري چې دا زما لپاره عار ده او دا زما لپاره شرم ده، زه به غږ نه کوم. چې سوګونه وي چې په خزه ننګ وکړو، خزه وګټله، دغه نو بیا په خپل یو قسم بے ننګی ده، ځکه چې یو څوک ژوندای ده او د هغه د خز توهین کیږي، د هغه د خز سپکاوی کیږي، د بے عزتی کیږي. دا په خپل په حقیقت کې یو قسم بیننګی ده او د اسلام او د ایمان سره په تضاد کې یو برخه ده.
لکه څنګه چې خزه او میړه تر هر چا نږدې رابطه لري، همدومره د یو بل نه د خواخوږي او ملاتړ تمه هم لري. خو که د تمې خلاف نارینه د خپل خزي حق د خپل کورنۍ پر وړاندې تر پښو لاندې کوي، دا به د خزي په اروایي حالت څه اغیز ولري؟ په دې اړه د اروایي ناروغیو ډاکټر حکیم الله سالی راته داسې وایي:
کله چې د خاوند خو د باندې محدودیتونه ته انسی، بل اخره د ټول هغه صلاحیتونه، د ټول هغه واک د کورنۍ نور غړو ته چې هغه خواخه ده یا د لور خزی دی او یا هم اندرور دوه تور کول کیږي، نو د دې نه لبد مرغه پله دغه د کورنۍ نور غړي هم نوړه ګټه اخلي او دغه جنۍ سره داسې چلند کوي چې هغه لبد مرغه دغه جنۍ لستون سره مخامخ کوي او بل اخره هغه د مایوسی او د نارامۍ او بل اخره د خفګان خوتازی او په نور ستونزو وخت کېږي. زیات مثالونه موږ په روختون کې د 10 ناروغانو لرو چې دوی د کورنۍ د غړو خصوصا د خواخه نوړه چلند لوجه نه دوی د ډیپریشن خوتل وی او یا هم د خفګان خوتل وی او بل اخره دوی په نورو رواني ستونزو وخت کېږي چې حتی د ژوند ورته تنګ سي او ځینی وخت دوی هم د ځانوجنې ته هم لاس پورته کوي.
په افغانستان کې د تاوتریخوالي ډیر شمیر ډولونه شتون لري چې په لورو پرتو سیمو کې خلک تاوتریخوالي نه بولی، خود خزو ژوند یې ورتریخ کړی. د خزو د شبکې غړي نوریه صافی نه با وورو چې د عامه پوهاوی په برخه کې کوم کارونه کړی.
د قانون اساسي د قران د آیاتونو نه او د حدیث شریف نه موږ ټول اګیامه د اسلام په بنسټ باندې ده. که چې څنګه هر برنامه موږ امپلیمنت کوو په ټولنه کې، موږ هغه برنامه د اسلام د شدیش ابعاد نه موږ ټول توایو چې مثلا و اشروهن بالمعروف، یعنی خپل خزو سره سم چلند وکړي.
د خبرونې په دې برخه کې بعد عام خلکو خبرې واورو چې د خپل خزو حقونو ته څومره ژمن دي.
حکمت لایم درزګام ولایت څخه. بالکل، دا چې په د وسنۍ حالات کې مثلا په ټوله کې ځینې کسان د خپل کوروالای خپل شزي واک خپل مور فلار ته سپاري، هغه کچيري په ملمستیازي یا د فلار کرزي یا کم د قریب کرزي، دا زما په نظر شکار دي.
محمد حنیف احمد زیم د لوګر ولایت اوسیدونکو مګو تاسو ته اسلام هم لارښوونه کړي چې د ښځې حق او حقوق بیل دي او د نور فامیل یعنی د مور پلار او رونو خویندو حقوق بیل دي. کوم حقوق چې د ښځې دي هغه باید نارینه ورته ډیر توجه وکړي او د ښځې هغه کوم مشخص حقوق چې دي هغه باید ورپرځای کړي. کوم چې د مور پلار دي د حقوق ته باید تر اندازې زیات توجه وکړي.
زما نوم محمد نوید تو تاخیل دی د کارتینا اوسیدونکی یم. ولاز زما په نظر باندې ښځې ځان ته حق لري او مور او پلار ځان ته حق لري. ښځه باید خواښې په چارو کې مداخله ونه کړي او خواښې د انګور په چارو کې مداخله ونه کړي. باید د ښځو حقوق په نظر کې ونیسي، داسې نه شي چې د خپلې ښځې حق د مور او پلار قرباني کړي یا د مور او پلار حق د ښځې قرباني کړي.
د آزادۍ رادیو اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې به د خزو د فعالې نگین حافظي خبرې واورو چې موږ ورسره په همدې اړه مرکه کړې ده. اغلی حافظي که په سر کې راته وایاست چې د خزینه د میړم لا تړ د دواړو لورو پر روابطو څه اغیز لري؟
ملاتړ په اړه باید وایم کله چې د خزې ملاتړ کوي نو خسته قوت وربخي او د دواړو ترمنځ د متقابل درک د زیاتېدو لامل ګرځي او دا د دې لامل ګرځي چې دوی کولای شي لمینه ډاک ژوند تیر کړي. کله چې یو میړه ل خپل خزې ملاتړ نه کوي یا د غلاس نه اخلي یا د حقوق نه ورکوي ورته که د رسم رواج او انانات لمخې خزې غږ پورته نه کوي، خو بیا هم لزړه او ډیر نه امید کیږي او لډر ستونزه سره مخامخ شي. خو چاته بغاک نه پورته کوي که غاګم نه پورته کوي، خو په زړه کې به ډیر بد حالت ور باندې تیریږي او یو میننه که ژوند نسی کوي ل خپل میړه سره تیر که فقط د دودونو لکبل بدای ژوند تیروي او غاګ به نه پورته کوي.
په پای کې کراته وایاس چې یو نارینه څنګه کولای شي چې د ښځې او کورنۍ دواړو حقونه خوندي کړي؟
زه فکر کوم که څوک لکټ مطالعه ولري او معلومات ترلاسه کړي، ډیره ساده خبره ده چې د ښځې حقونه او د خپل کورنۍ او مور پلار حقونه څنګه کولای شي وساتي. مور او پلار خپل حقونه جلا حقونه خپل ځان ته لري او د ښځې حقونه ځان ته دي. کله چې یو څوک تصمیم نیسي دی ته چې باید خپل زوی ته باید کوژده وکړي، هغه ته باید ښځه وکړي، هغه واده کړي، نو حتماً هغه په داسې یو سنسال کې ده چې کولای شي خپل کورنۍ اداره کړي. یو څوک کولای شي چې داسې توازن وساتي چې په اوله ورځ کله چې غواړي واده وکړي ټولو ته ووایي چې دغه ستاسو حد او مرزه په دغه شیانو کې به موږ له تاسو مشوره غواړو، تاسو زموږ لویان یې، موږ به له تاسو نظر غواړو. خو زموږ په دو نفري او شخصي ژوند کې فقط خپله کولای شو تصمیم ونیسو، پرېکړه وکړو.
اوریدونکو د نیمه نړۍ د دې خبرونې موضوع چې د میړه لخوا د میرمنې شخصي واک کورنۍ ته سپارل وو هم دلته پای ته ورسیده. تر بیا د خدای پامان.
اور کلای
نن سبا چې عالم هم مر سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم. چا کوي هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه ویسې کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنه. کور کلی خبرونه ته مو هر کلی کوم. آیا داسې کورنۍ سره مخ شوی یاست چې د کور میرمنه په پټه یا ښکاره هرڅه د پلار کور ته وړي؟ دغه کار یې څومره خپل ځان او کورنۍ ته ستونزې راولاړوي او حل لارې څه کېدلی شي؟ نن به په همدې موضوع خبرې وکړو چې د راپور تر څنګ د کورنۍ مسایلو له یو کار پوه سره مرکه هم پرې لرو. راسره پاتې شئ. قدرمن دوستانو، ګډ ژوند لکه څنګه چې له نامه څخه څرګندېږي د میرمنې او خاوند ترمنځ یو دوه اړخیزه تعامل دی. د خوږ او ښکلي ژوند لرلو لپاره دواړه کسان د یو بل په اړه دندې او مکلفیتونه لري چې باید پرې پوشي او په خپل ورځني ژوند کې ځای ورکړي چې تاسو او د ژوند شریک مو له ژوند څخه خوند واخلی. خو ځینې وخت کورنۍ په ډېرو وړو خبرو خپل ژوند ته خفګانونه راوړي. دا یو څرګند حقیقت ده چې کله یو هلک ځوان شي نو باید د خپلې کورنۍ لپاره کار وکړي او د کورنۍ اړتیاوې پوره کړي. ځینې مېرمنې چې داسې یو هلک سره واده کوي نو دا ورته د منلو وړ نه وي چې خاوند یې د ټولې کورنۍ مسؤلیت په غاړه ولري، چې دلته بیا مېرمنه له زده او کینې کار اخلي او کومې پیسې چې خاوند د ماشومانو یا د پسنداز لپاره مېرمنې ته ورکوي، مېرمنه هم دا خپل حق ګڼي که اړتیاوي که نه وي نو په خپلې پلارګنۍ مصرفوي، چې دا کار بیا د کورنۍ اقتصاد ته لویه ضربه رسوي. د لغمان ولایت د قرغۍ د کلي اوسیدونکي رحیمه وای:
همداسې چې د ما خاوند خپل پیسې چې معاشي واخلي خپل فامیل ته، خپل پلار ته، خپل ورور ته، خویندو ته ورکوي، وایي چې په ما حق لري، هغوی مهم دي ما ته، ولې زه زوی ما باید چې ورته ورکړم پیسې، ورته ورکړم، ورسره کومک کوم. همداسې ما ته هم زور راکوي چې پیسې راکړي راته، زه مې همداسې په خپل خویندو په خپل ورونو باندې چې لاړه شم ورکره چکر ته ځم، میلې ته ځم، همسې زه مصرفوم، بعد هم مهم د ما څه چې توجه نه کوي اندې ته، ماشومان ته، د ژوند زندگی ته زم نه کوم، د ما څه هم زه خود ما مسؤلیت نه لرم چې زه بعد ته پیسې ساتم او ته به په خپل فامیل باندې باندې مصرف او نور ما ته به چې توجه کوه، زه مې توجه نه کوم، سره قم چاغه کې زم ورسره کوم.
بل خو د کونړ ولایت اوسیدونکو شاه زمان هم له همداسې وستون سره مخ دی. نو ما وړای وای هر څه چې کار کوم یو مې دونه کیږي، که زه یو روپۍ په خپلې کورنۍ مصرف کړم مېرمنه مې دوه مصرفوي.
مشکل مې دا دی چې زه خواري غربي وکړم او وکړم او وکړم، راوړم کور ته او دغه چې بس زه په ولر روم ده په بل لار باسي، وظیف لاس ټولم ده په جارو باسي، او کور کې مشکلات زه ډیر دي، بچان مې بس کالی راوړه جامې راوړه اختر روان ده، خو متاسفانه چې هغه بس ماته دومره ذخیره او پیسې نشته ده چې زه ماشومان ته پیجامې واخلم، قربانۍ مې روانې دي، قربانۍ پیسې مې سره نشته ده، نو د دې خپلې ښځې له لاسه چې دا بس په بازار ته ځي مصرفونه کوي او ځي سره مهربان رفتونه اخلي ځان دپاره، او بس زه خبره نه چې زه په بازار کې ریړه چلوم، بازار ته ځم، منډۍ ته ځم، زحمت باسم، او دا چې دا زه په لاس راټولم په راوړم او دا په راشپیل غوندې له کوره جارو سره باسي. زه ورته وایم چې بس ما دغه پیسې کور کې اوساته ده، مور او پلار ته وړي، هغه په باندې خپل کور کې کالی مالی را ګنډي راخلي او زما د کور نه وړي هلته وروړي، نو هغه راته وایي چې ته د خپل پلار او مور ته ورکوې، ولې زه نسم تا نه څه بهتره یم، هغه خپل رانه وړي بس هم هغوی ته ورکوي.
دا سمه خبره ده چې مور او پلار یا کورنۍ په ټولو حق لري، که هغه زوی وي یا لور، خو کله چې د کورنۍ اړتیاوې پوره وي نو بیا دا ښه خبره نه وي چې څوک د خپل ژوند د خاوند ژوند تریخ کړي او یا بې ځایه مصارف دې وکړي. د کابل د دې سبز ولسوالۍ اوسیدونکي شمسیه وایي:
زه خپله شخصا دا عادت نه لرم چې د خسر د کورنۍ نه مې په پټه ښکاره مواد وي، پیسې وي، وي سمه پلار کړه مې چې هغوی ته ورکړم، یا د عقدې د مخې نه، یا د کینې د مخې نه، یا دا چې لیورخه زمې پلار سره کوي زه پس پاتې نشم، زم دا کار کوم، زه اصلا دا کار نه کوم. الحمدلله زما د پلار کورنۍ ضرورت هم نه لري، که توفه د مور ورځ وي یا د ښځې ورځ وي ورته اخلم، نور دا کار یو لوی حماقت ده. اصلي کور زما هم دا کور ده، نو دا په دې معنی نه ده چې زه دا کور وخت تباه برباد کړم، او یا زما خاوند ما ته پیسې راکړي دا پس انداز که زه دورونو کره ویسم یا مور ته ویسم پلار ته ویسم، هغوی زما پیسو ژانته وګنی دي، او دا اصلا د مور پلار د پلار د فامیل سپکاوی ښکاره کوي، د ما تربیه ښکاره کوي چې زه څونه یعنی وږې سترګې یم، چې د دوی فامیل د دوی کور شیان لکه چور چې ویسم هلته ویسم.
د کورنۍ مسایلو کارپور هلامین تلاش وای چې دا طبیعي خبره ده چې په ځینو کورنیو کې ځینې میرمنې دې موضوع سره اساسي وي چې ولې د زما خاوند د کور ټول مسؤلیت یا مصارف په غاړه ولري. نوموړی زیاتوي:
که چیرته خاوند ژوند جوړ وي، پیسې ولري، او د خپل خواخ یا خسرګنۍ وضعیت خراب وي، که چیرته هغې ته لاس ورکړي خو څه مشکل نشته، او که دلته خاوند هم د دې د ښځې خسرګنۍ وضعیت هم اقتصادي وضعیت ښه نه وي، نو د دغسې کار کول او د دغسې بې ځایه مصارفو کول دا ناسم کار دی، غلط کار دی، او که چیرته د دې خاوند د میرمن د سم دې مسایلو ته پام ونه کړي او دغه پیسې ایله ایله خرڅ کړي، مصرف کړي، نو دا بیا د خاوند او د خزي په ژوند باندې ډیر منفي اغیز او تاثیر درلودلی شي.
نو موړی وای باید مېرمنې دا درک ولري چې دا کورنۍ خو بل څوک نه لري چې ورته کار وکړي او مصارف پیدا کړي، او بل موضوع دا چې که د دې خاوند په دې کورنۍ کې مصارف کوي نو ورور یې هم په خپل کور کې د کور ټول مصارف پوره کوي، نو باید خپل اقتصاد ته د کینې او حسادت له مخې ضربه ونه رسوي. خو داسې هم نه چې په یو کور کې څو د کار سړی وي خو جیب ته به دې وګوري.
ښځې ته پکار ده چې په داسې مواقعو کې په داسې شرایطو کې باید خپل خاوند باید درکړي او په مشکلاتو کې د دې ترڅنګ باید ودرېږي، له دغسې مصارفو څخه له دغسې عزت څخه باید لاس په سر شي او باید ډډه وکړي.
پایله دا ده چې داسې هم نه ده چې لور دې واده شي نور د هیڅ د مور او پلار کورنۍ سره مرسته نه کوي، د اړتیا په وخت د مرسته وکړي خو دا ساده او د زد له مخې نه، او داسې هم نه چې د خاوند ټول هست و بود تالا او برباد شي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلی خبرونه واورئ.
قدرمنو دوستانو، د خبرونه په دې برخه کې مو دا پوښتنه چې ولې ځینې میرمنې له حد ډیر مصرف او پلارګنې کوي او دغه کار کومې بدې پایلې درلودلی شي، د ټولنپوهنې له استاد ضیاء الحق شمس څخه په وی مرکه کې کړي چې اورېدو ته ستاسو پام را اړوم.
مطرح کوم چې په ځینې کورنیو کې ځینې میرمنې شته چې کله خاوند په خپل یعنی د پلار په کورنۍ باندې مصرف کوي، دا هم زی وای چې خاوند می په خپل پلار کورنۍ مصرف کوي، دا هم په خپل پلار کورنۍ باندې که ضرورت وي که نه وي، ځینې وخت ضرورت وي پرته له ضرورت مصرف کوي، دلته علت څه ده؟
زه فکر کوم دا ورګرځي کوچنیواله دورې ته کوم ځای کې چې روزل کیږو مونږ او دغه تاثیر لري په لویوالي باندې او په پورتنی سن باندې او نورو مسؤلیتونو باندې. بل خبره دا ده چې موږ د ذهني اړخه په داسې ویره کې ژوند کړی او کوي چې د واقعي تکیه پسې کله یاستو نو واقعي تکیه موږ ته هماغه پلرنۍ کورنۍ ښکاري، خپل ورونه خویندې مور پلار حتی تر خپل د ژوند شریکه پورې هغه ته لومړیتوب ورکوو. بل مسله دا ده چې د عاطفي اړیکو کیفیت او ژوروالی مهم دی. هر څومره چې عاطفي ډېرې دا اړیکې ډېرې عاطفي شي، محض عاطفي شي، بیا نور د سنجونو لپاره او د ژوند د نور ابعاد لپاره کم څه پکې پاتې کیږي، یوازې هغه نړۍ کلکه وروغه پاتې کېدلی شي چې هغه ډېره عاطفي ده. بل لامل یې کېدی سي یو پټ تعصب دی په افغانانو کې چې د کوچنیوالي نه په نوې ځوانۍ کې د ژوند په ماحول زده کوي او اخلي په بعض بازاریب کې یو د بل نه قرباني کیږي. متاسفانه د دې په ځای چې ټول یو خاص شبکه کې واقع سي، او دا زموږ د روزنیز ژوند او د پیلنیز ژوند نواقص دي چې زموږ په چاپیریال کې شته دي. ورستی نور لاملونه ممکن افراطي شخصیتونه دي، په دې خاطر چې موږ ډېر زموږ شخصیت په ځینو دونه ابعادو کې ډېر افراط لري، تعادل نه لري، په دې خاطر هم د دغسې چلندونو سره مخ کیږو او دا د شدیدو ناسنجونو لامل دی او علت دی.
استاد مثلا که دا لړۍ هم چې دوام عمومي خاوند یې په خپل پلارګنې مصرف او مېرمنه هم همداسې مصارف زیات کړي د زد او د کینې له مخې، دا به څه بد عواقب ولري؟
دا ډېر بد عواقب درلودلی شي، د اقتصادي ضعف او د مصرف افراط او په عمدي ډول د خپلو شتمنیو او پانګو مصرفول، دا طبیعي ده نو چې ژوند په ټولو برخو باندې تاثیر لري. اول تاثیر همدغه د اقتصادي ضعف دی، بل خپلمنځي اړیکې د دوو کسانو چې ګډ ژوند شروع کړی دی خپلمنځي اړیکې ضعیفیږي او خرابیږي سړیږي. بله پایله به دا وي چې په نورو باندې تمرکز زیاتیږي، د دې په ځای چې د کورنۍ د جوړېدو لامل وګرځي، کورنۍ انسجام او نظم پکې له منځه وتللی شي، تهدیدېږي او د کوره بهر نور مسؤلیتونو ته رسیدګي یا نور توجه کورنۍ ژوند باندې تاثیر لري او دا تاثیر منفي دی. د یو بل په وړاندې ورورو بیا انسانان واقع کېدلی شي، همدغه د ګډ ژوند ملګري یو مهال بیا د یو بل په وړاندې مقابل مقابل کې او د بل واقع کېږي پریکړي یو د بل د توانونو سره نږدې وي تصمیمونه چلندونه او انګیرنې هغه حد کې وي چې د په ځای چې مرسته وکړي یو بل ته ډېر توانونه متوجه کولی شي په همدې ډول سره عمر پای ته رسیږي اولادونه سم نه روزل کېږي اړیکې سمې نه پالل کېږي لیکنو ډک وي زړونه
حل لارې څه کېدای شي د کورنۍ او ښځو خاوند څنګه کولی شي چې خوشاله او آرام ژوند ولري په دې برخه کې حل لارې چارې پیشنهاد کوي تاسو
لارې په ګډ د ګډ ژوند په اصولو کې دي چې ګډ ژوند اصول زده کو او په باندې ودرېږو پوه شو چې زموږ ګډ ژوند چې کله مخ په پیل کړی دی زموږ د کوچنیوالي ژوند سره فرق کوي او زموږ د پلارنۍ او مورنۍ کورنۍ او چاپیریال سره توپیر پکې راغلی دی بل دا چې د سختیو په وړاندې باید مقاومت وکړو دغه مقاومت نه کول هم د مسؤلیتونو ماتېدل دي او کورنۍ له ضعف سره مخ کوي له ستونزو سره مخ کوي او د جوړښتونو چې ګټور جوړښتونه دي د هغو تهدید پکې ډېریږي بل حل لارې دا ده چې موږ باید زده کړو چې مبارک کی تغییر وکو موږ تر ابد پورې مشمون نه پاتې کیږو یا د عمر تر پای پورې کوچنی نه پاتې کیږو او یا موږ تر اخره پورې د څه کسان نه وي چې موږ مسولیتونه نور راته واخلي سرته ورسی موږ خپل مسؤل کیږو یو وخت په دې خاطر دغه زده کو او دغه نوی مسؤل هویت ځان ته پیدا کو چې د خپل ژوند او راتلونکي مسولیت لري دای باید داس چلندونه کی چې هر څه په باد ورکی او خپل راتلونکي خپل تبا کی بل مسره د دې حل لارو کی پلرنۍ کورنۍ باید مرسته وکي هم د انجلۍ لخوا هم د الک لخوا مرسته وکي تر څو دی په ځای چې دغه ډول ناسم ډول شوي اعمال او پریکړې وکي د یو ډول سم ډول شو پریکړو او د ژوند یو ښه مسیر په لور لاړ شي
قدر من اوریدونکو د هاو ته دی ونی د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل تر بیا ښه وخت ولرئ.